دا سلام په وړاندې کولو سره وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. دوستانو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کې په دې خبرونه کې هلمند کې د راتلونکو پوځي عملیاتو په اړه ریپورت لرو، هم درنګه زین نور مسایل هم څېړو. خو په ل خبرونو کې سید کمال شارف د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې افغان ولسمشر وایي د پولیسو او خلکو ترمنځ واټن راکمولو لپاره لا هم ډیر کار ته اړتیا ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت عمومي ریاست ترمنځ د همغږۍ په برخه کې وړاندې سوې طرحه تایید کړه. او په سوریه کې د بې پولي ډاکټرانو پورې وروختون په هوایي برید کې درې تنه وژل شوي دي. افغان ولسمشر وایي د پولیسو او خلکو ترمنځ د واټن راکمولو لپاره لا هم ډیر کار ته اړتیا ده. د ولسمشر ایماني څخه په یوې اعلامیه کې ویل شوی چې ولسمشر اشرف غني د څرګندونې پار کې د اروپایي ټولنې د پولیسو د ماموریت له مشرې سره د خبرو پر مهال کړی دی. که څه هم په اعلامیه کې د ولسمشر له قوله ویل شوی چې د افغان پولیسو په کړنو کې شوالی راغلی، خو زیاتوي چې د خلکو غوښتنې لا نه دي پوره شوې او د دې لپاره چې د ده په وینا خلکو پر پولیس خپل کسان بللی نور کار باید ووسی. شاغلی غنی د یو داسې میکانیزم در رامنځته کېدو هیله ښودلې چې وکولای سي د خلکو او پولیسو ترمنځ باور زیات کړي. د افغانستان ملي امنیت شورا د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت عمومي ریاست ترمنځ د همغږۍ او دندو د ویش هغه طرحه تایید کړي چې د تروریستي او تخریبي فعالیتونو د مخنیوي په هدف جوړه شوې وه. له ارګ څخه په یوې اعلامیې کې ویل شوی چې ولسمشر د دې طرحې پر جدي عملي کولو ټینګار کړی دی. دغه راز ملي امنیت شورا امنیتي او دفاعي ارګانونو ته سپارښتنه کړې چې د لوی لارو د امنیت ټینګښت په برخه کې لازم اقدامات وکړي. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې د قول اردوګانو، قوماندانیو، کنډکونو او پوستو ترمنځ همغږي باید ډېره شي. د امنیتي ارګانونو ترمنځ د همغږي نشتوالی هغه څه دی چې تر ډېره په هیواد کې د ناامنیو د غځېدو یو عمده دلیل بلل کېږي. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د ننګرهار د اډې موزیم د بیا رغونې ژمنه کړې ده. دغه موزیم د تیرو جګړو پر مهال ویجاړ شوی آثار لوټ او سهای د غصب له ګواښ سره مخامخ ده. د اطلاعات او کلتور وزارت اداري او مالی مرستیال زردشت شمس له خپل جاپاني سیال سره د سشمې په ورځ دغه موزیم تر لیدو وروسته خبرې لاندې ویل چې هڅه کوي د دې ډول ملي شتمنیو په بیا رغونه کې د نړیوالو پام راواړوي.
دغه یو تاریخي ساحه چې د بودایي آثارو تر ټولو مهم او ارزښتناک میوزیم د دې منطقې په سطح په داسې حال کې چې تاریخي آثار خو ټول لوټ شوي دي. دغه ودانۍ هم بیخي زیات تخریب شوې ده او غصب هم شوې ده. په دې اړه به د دوی په همکارۍ کوشش وکړو چې د نړیوالو توجه را جلب کړو. په لومړي قدم کې به موږ د دې ساحه احاطه کړو، بیا به وګورو که د نړیوالو کومکونو مرستې وشو نو انشاءالله د هغې په بیا رغونه او په جوړولو باندې به پیل کوو.
ټاکل شوی په راتلونکي اپریل میاشت کې په جاپان کې د افغانستان د تلاتپې او د بګرام د آی خانم د آثارو نندارتون جوړ سي. د اطلاعات او کلتور وزارت وایي تر دې نندارې وروسته به ټول هغه تاریخي آثار چې د څلورو لسیزو په موده کې له افغانستان څخه قاچاق سوي وه او د نړیوالو باستاني ادارو لاسته ورغلي بیرته افغانستان ته ورکړل سي او دوی به یې په همدغو موزیمونو کې ځای پر ځای کړي. بیا هم شرغلاست. د کویچ یو لورپړی چارواکی وایي چې هیواد په سوریه او عراق کې د داعش ډلې په وړاندې د نړیوالو هڅو ملاتړ کوي. که څه هم دغه هیواد د اساسي قانون له مخې د دوی سرتیري نسي کولای له خپلو پولو بهر وجنګیږي. کویچ چې د امریکا او د خپل ګاونډي سعودي عربستان او عراق یو متحد دی، د هغو څلور دېرش هیوادونو د ائتلاف یو غړی هم دی چې د تیر میلادي کال په ډسمبر کې د سعودي عربستان په مشرۍ جوړ سو. د دې ائتلاف هدف عراق، سوریه، لیبیا، مصر او افغانستان کې له داعش او القاعده ډلې سره مبارزه ده. د کابینې په چارو کې د کویچ د دولت وزیر شیخ محمد المبارک الصباح په یوې مرکه کې ویلي هیواد د داعش په وړاندې جګړې کې ولاړ دی.
Kuwait stands shoulder to shoulder with our brethren
دوی کویت د خلیج د همکارۍ شورا په ځنګړې ډول سعودي عربستان سره د داعش په وړاندې جګړه کې له خپل ورونو سره اوږه په اوږه ولاړ دی. موږ پښو او د دې ورتیا لرو چې د خپل اساسي قانون په چوکاټ کې هغه څه چې اړین دي ترسره کړو. کویچ او د خلیج یو شمیر نور هیوادونه د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې جګړې کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره هم له 2014 میلادي کال راهیسې مرسته کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي روسیا په سوریه کې په ښکېلتیا سره د هغې هیواد د 15 کلنې جګړې د ختمولو لپاره ډیپلوماټیکې هڅې له ستونزو سره مخامخ کوي. د سوریې حکومتي ځواکونه د روسیې د هوایي بریدونو په ملاتړ د یاغیانو ځینې پناه ځایونه تر محاصرې لاندې راوستي دي او په دې اقدام سره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سوریې د سولې خبرې وځنډېدې. دا خبرې تېره اونۍ په ژنیو کې کېدونکې وې. کیری د سې شنبې په ورځ ویلي چې په حلب او نورو سیمو کې د روسیې فعالیتونو د دې سبب سوي چې د جګړو ښکېل لوري ونتوانېږي د مذاکرات لپاره راټول سي او جدي خبرې اترې وسي. ټاکل سوی جان کیری نن په منشن کې له خپل روسي سیال سرګي لاوروف سره وګوري. لاوروف ویلي چې مسکو د سوریې د جګړې د ختمېدو لپاره واشنگټن ته نوي وړاندیزونه ورکړي دي. نوموړي پرون په یوې مرکې کې ویلي چې پلان یې ځانګړی او ساده دی خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. په سوریه کې د بیپولي ډاکټرانو پر یو روغتون په هوایي برید کې 3 تنه وژل سوي او 6 نور ټپیان سوي دي. د بیپولي ډاکټرانو سازمان پرون د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دا روغتون د سوریه په جنوب کې د اردن پولې ته نږدې په تفس نومې سیمه کې موقعیت درلود. په دې سیمه کې د سوریه د حکومت او یاغیانو ترمنځ جګړه روانه ده. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه هوایي برید چا کړی دی، خو په دې وروستیو اونیو کې د سوریه حکومت هڅه کوي د روسیې په هوایي ملاتړ سره د دغې سیمې کنټرول له یاغیانو واخلي. د بیپولي ډاکټرانو سازمان وایي په دې برخه کې د بیپولي ډاکټرانو سازمان وایي په دې برید کې چې د فبروري پر 15 سوی د روغتون د ودانۍ یوه برخه ویجاړه سوې ده او د امبولانس خدمات یې په ټپه درېدلې دي. او ترکیه په هغه هیواد کې د امریکا سفیر احضار کړی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو څرګندونو په اړه پوښتلی چې وایي واشنگټن د سوریې د کورد ډیموکراتیک اتحاد ګوند د یوه تروریستي سازمان په توګه نه پیژني. انکاره دغه ګوند کورد کارګر ګوند یا پی کی کی یوه برخه ګڼي چې د ترکیه په جنوب کې د کوردانو د خپلواکۍ لپاره جنګیږي. د پی کی کی ګوند ته ترکیه، امریکا او اروپای ټولنه د یوه تروریستي سازمان په سترګه ګوري. واشنگټن په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړې کې د سوریه د کورد ډیموکراتیک اتحاد ملاتړ کړی دی. ترکیه چارواکي وایي په دغه هیواد کې د امریکا سفیر جان باس یې د سې شنبې په ورځ احضار کړی او په دې اړه یې د انقرې اندېښنه ورسره شریکه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی دا خبره د فبروري پر 8 نیټه کړې وه چې د پی وای جی یا د سوریه د کورد ډیموکراتیک اتحاد ګوند د تروریستي سازمان په توګه نه پیژني. دغې موضوع د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خړې پړې کړې او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان حتی پر واشنگټن غږ کړی چې د پی وای جی او ترکیه ترمنځ یو د خپل متحد په توګه انتخاب کړي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا اسادی رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پانه ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتل شي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. په هلمند کې امنیتي چارواکي وایي په پام کې لري چې د لشکرګاه په شاوخوا سیمو کې نوي پوځي عملیات وکړي، خو دا پوځي عملیات به د پخوانیو هغو سره څه توپیر ولري؟ د پولیسو د 515 بسون قمندان عصمت الله دولت زی
دا روار زموږ مادي تخنیکي او تصلیحاتي امکانات تر پخوانه ډېر شوي.
ملګری ملتونه وایي افغان حکومت باید په کور دننه ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. له دې به مو هم خبر کو چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د طالبانو د رهبرۍ د شورا د غړي ملا حسن رحماني مړینه به د سولې پر بهیر تر یو بریده منفي اغېز ولري. د ښاغلي رحماني پر مړینه د طالبانو له یو پخواني چارواکي سید اکبر اغا سره مرکه هم درته وړاندې کوو. که وخت وو ځینې نور رپورټونه هم لرو. ازادي یو اوریدونکي او د انصاف په لټه پروګرامونه هم په دې یو ساعت کې اوریدلی شي. دوستان زموږ غږ له ساده راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. یادونه کوو چې د ماښام له 2 نه بیا د سهار تر 2 پورې په همدې صفو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې خپرېږي. اوس د ساده راډیو اورئ. د هلمند امنیتي چارواکي وایي غواړي په ځینو نامنه ولسوالیو کې په ځانګړې توګه د مرکز لښکرګاه په شاوخوا سیمو کې نوی پوځي عملیات وکړي. ځایي چارواکي ډاډ څرګندوي چې داسې عملیات به یې د ښو تسلیحاتي امکاناتو او پرسونل له اړخه د دې جوګوي چې ښې لاسته راوړنې ولري. تفصیل له فریبا صاحب څخه اورو.
د هلمند امنیتي چارواکو پرون د یوې امنیتي غونډې په ترڅ کې د سنگین مرجع او د مرکز لشکرګاه د شاوخوا سیمو پر امنیتي وضعیت تر غور وروسته پتیلې چې په دغو سیمو کې نوي عملیات ترسره کړي. د دغه ولایت امنیتي چارواکي که څه هم وایي عملیاتي پلان جوړ سوی، خو د نویو عملیاتو د پیل دقیق نیټه یې یاد نه کړه. د پولیسو د 505 بوست زون قمندان اسمت الله دولتزی ازادي راډیو ته وویل چې له پلازمینې کابل څخه د نوي تازه مسرتیرو او تجهیزاتو په رسېدو سره او هم په خپله د سیمه ییزو ځواکونو په تخنیکي او تسلیحاتي برخو کې مثبت بدلونونه کولی سي دغه عملیات له پخوانیو څخه بیل کړي.
بله بالکل، موږ خپل عملیاتونو پلان هم جوړ کړی دی او پلان مو منظور شوی دی. وستاد تطبیق مرحله شروع کی در وار نسبت و پخوات تفاوت داده چه در وار ازموش مادی تخنیکی و تسلیحاتی امکانات تر پخوانا دیر شوی او پرسنل مو عالی تعلیمات لیزاره ده او پشر روحیه و دیت جوگه بیچه دشمن پولان دی مبارزه و کی.
شغلی دولتي د دغه عملیاتو په بریالیتوب کې د خلکو د همکاري ونده هم ډیره مهمه وبلله. دا څرګندونه داسې مهال سوي چې دفاع وزارت وایي د دوشنبه په ورځ د ولایت تازه دمي سرتیری او مهمات رسیدلې دي او ژمنه کړي چې د اړتیا په صورت کې به د حواله لاري د هلمند ځای ځواکونو ته اکمالات ورسوي. په همدې حال کې په ولسي جرګې کې د هلمند خلکو استازي په دغه ولایت کې پر عملیاتي پرمختګونو په انتقاد سره وایي چې تر اوسه دغه ستونزو ته غسي چې لازمه و پاملرنه نه ده سوې. عبدالحی خونزاده ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند ولایت ناامنۍ او ډېرېدو یو لامل د ځواکونو ترمنځ نه همغږي او فساد دی. عبدالحی خونزاده همداراز په اوسنیو شرایطو کې په هلمند کې د بهرنیو ځواکونو حضور حتمي بولي.
حضور د خارجان ولته دا بالکل مهم دی ځکه چې دوی کولی چې د همانګي زموږ د امنیتي ځواکونو ترمنځ هم ټینګه کړي او د دوی هم په امنیتي وایي بش کې ورسره نږدې همکاري وکړي او مستقیما په عملیاتو کې ورسره همکاري وکړي. زه فکر کوم په دغه شرایطو کې اوس حضور بیخي حتمي دی د خارجانو ځکه چې هغه اداره چې په هلمند کې زموږ د امنیتي اردنو او ملکي اداره چې وجود لري هغه دا حالت نشي کنټرولولی او د دې کنټرول څخه د حالت وتلی دي.
د هلمند امنیتي حالاتو ته په کتو د امریکا متحده ایالات په پام کې لري د فبروري تر وروستیو پورې خپل سلګونه اضافي سرتیري په هلمند ولایت کې ځای پر ځای کړي. د امریکا د پوځ وین مایکل لاوهورن د سېشنبه په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دغه سرتیري به افغان ځواکونو ته روزنه پوځي سلامشورې ورکوي خو مخامخ به په عملیاتو کې برخه نه اخلي. په دې ورستیو کې د سنگین او مرجع په ګډون د هلمند په ځینو سیمو او ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو خپل بریدونو ته زور ورکړی دی. ویل کېږي افغان حکومت یوازې پر یو څو محدودو ولسوالیو بشپړ واک لري او پاتې یا ټول او یا یوه برخه د طالبانو تر کنټرول لاندې دي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا اعلان کړی چې یو باصلاحیته پلاوی به د عمومي وضعیت ارزونې په هدف هلمند ته واستول سي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د طالبانو د رهبرۍ د شورا د غړي ملا حسن رحماني مړینه به د سولې پر بهیر تر یو بریده منفي اغېز ولري. د طالبانو د پخواني رژیم یو شمېر غړي وایي چې ملا رحمانی د سولې په خبرو کې مهم رول درلود. خو د چارو کارپوهان بیا وایي چې د یو شخص مړینه نشي کولی د سولې پروسه له خپلې لارې منحرفه کړي. قسم سلمل په دې اړه رپورټ لري.
که لوی خو افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د پیلیدو لپاره کوشونه جاری دي، نو بل لور ته ویل کیږي چې د وسلوالو طالبانو د یو شمېر غړو مرموز مړینه به دغه بهیره اغیزمن کړي. د افغانستان د سولې عالي شوراوی هم په کور دننه او هم په نړیواله کچه داسې هڅې کیږي څو د افغانستان د سولې بهیر له خنډ سره مخامخ سي. د دغه شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرو کې د ملا حسن رحماني د مړینې په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې د هغه نه موجودیت به د سولې په خبرو کې بیا غیسې نه وي.
د دا ډول شخصیتونو نشتون به واقعا د سولې پروسه باندې یو څه منفي اغیزه ولري، ولې دا چې یو د افغانستان دپاره د افغانستان د سولې دپاره یو ښه نیت درلود.
د راپورونو له مخې ملا حسن رحماني چې په ملا حسن اخوند مشهور و د طالبانو د هغه پلاوي غړیتوب درلود چې تیر کال یې د چین په ارومچي کې د افغان حکومت له پلاوي سره ولیدل. نوموړی د طالبانو د رژیم پر مهال د کندهار والی او تر هغه وروسته د طالبانو د شورا غړی و. کله چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مرګ خبر خپور سو، نو ملا حسن رحماني د ملا اختر محمد منصور له مشرۍ سره خپل مخالفت څرګند کړ. د هغه مهال له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې ویلي و چې د ده او یو شمېر طالب قمندانانو په باور د ملا عمر درویش کلن زوی مولوي یعقوب د طالبانو د مشرۍ لپاره غوره کس دی. د همدې اختلافاتو له امله دی میاشت مخکې د طالبانو د رهبرۍ له شورا څخه وایستل سو، خو ویل کېږي چې په دې وروستیو کې د بیرته ملا اختر محمد منصور ته خپل بیعت اعلان کړ. د ملا حسن رحماني مړینه طالب ویان قاري یوسف احمدي هم تایید کړې او په یوه خبره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې نوموړی د ځیګره سرطان درلود، خو ځینې راپورونه داسې هم شته چې نوموړی د پاکستان په کراچۍ ښار کې په مرموز شکل مړ سوی دی. خو د طالبانو د رژیم پر مهال د بهرنیو چارو وزیر وکیل احمد متوکل ازادي راډیو ته وویل چې د ده د معلوماتو له مخې ملا حسن رحماني تور ژړی درلود.
تر کوم ځای چې هغه پېژنم یا کورنۍ سره تماس لرم، نو دا یو طبیعي مرګ و او داسې یو بله دخله زه نه ګورم پکې. هغه په هغه صورت کې چې د طالبانو په نمایندګۍ باندې خبرې کولې یا خبرې کړې وای نو مهم و، ځکه یو پېژندل شوی شخصیت و.
په همدې حال کې د طالبانو د جلاسوي ډلې مرستیال ملا عبدالمنان نیازي چې ځان د اسلامي امارت ویاند معرفي کوي د ملا حسن رحماني د مړینې په اړه وایي دی وایي د هغه د وضعیت په اړه تر کومه چې زه معلومات لرم ناروغي درلوده، خو دا چې ده ته عاجله ناروغي پېښه سوې یا شهید سوی او یا هم په طبیعي مرګ مړ سوی دی، دا هغه مسایل دي چې زموږ څخه لرې دي. دی همداراز زیاتوي د ملا حسن رحماني زامن دا نه مني چې هغه د ملا اختر محمد منصور ته بیعت کړی وي. د تیر میلادي کال په جولای میاشت کې چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ راپور خپور سو، نو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې هم وځنډول سوې. ان ویل کېږي چې د طالبانو اوسنی مشر ملا اختر محمد منصور هم په وروستۍ کې کوټې ته نږدې د خپل منځیو اختلافاتو په نتیجه کې وژل سو، چې بیا وروسته طالبانو دا مسله رد کړه. د سیاسي چارو کارپوه طوفان وزیر بیا په دې باور دی چې د وسلوالو مخالفینو له لیکې د یوه شخص مړینه دومره منفي اغیز نسی کولی چې د سولې بهیر له اصلي مسیره وګرځوي. ښاغلی وزیر وایي ملا حسن رحماني د طالبانو په لیکو کې پوځي واک نه درلودی، نو ځکه شاید د مړینه د سولې خبرې ډېرې ستونزمنې نه کړي، خو نوموړی دا موضوع هم نه ردوي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې د سیمې استخباراتو تل د خنډ جوړولو هڅې کړې دي.
د طالبانو لخوا په یوه اعلامیه کې د ملا حسن رحماني مړینه تایید شوې. ملا حسن رحماني د طالبانو د پخواني چارواکي سید اکبر اغا نږدې ملګری و او سید اکبر اغا وایي چې له ملا حسن سره یې په وروستیو کې هم د ټلیفون له لارې وخت په وخت خبرې کولې. ملا حسن رحماني د طالبانو د واکمنۍ په وخت کې د کندهار والي او د جنوبي زون تنظیم رئیس و. له طالبانو سره د سولې د خبرو په درشل کې د دوی د یو مشر د مړینې خبر به د سولې پر روان بهیر منفی تاثیر ونه کړي. احمد شیبر د یوې مرکې په پیل کې دا پوښتنه له سید اکبر اغا څخه کړې. نوموړی په ځواب کې وایي
یو عجیب مرګ و، خدای مرګ دی، نو زما فکر باندې دا به هېڅکله په صلحه باندې کوم منفي اغېز و منفي اثر نه وکړي. د خپله د هم د سولې طرفداره سړی و.
د ملا حسن رحماني مړینه په عین وخت کې یو څه ګونګه ده. ځینې راپورونه وایي چې دی وژل شوی دی، خو طالبان په خپله بیا وایي چې نه، د یوې ناروغۍ له امله وفات شوی دی. که هر ډول وي، دغه ضد او نقیز راپورونه په خپله پر دې دلالت نه کوي چې یو څه اختلافات د پردې تر شا شته؟
خو ځکه زه ویلی شم چې هغه به ډېر د خلکو دپاره د اطمینان وړ و چې ملا حسن رحماني د جهاد په وخت کې زما سره مجاهد و، زما په جبه کې و، ټول وخت یې زما سره تېر کړی دی او هغه پسې باندې اوسنی
حالات کې اروز از ما پرابطه کې و خزه کاغه سابقه اندوالی چې ما او ده درلوده داغه اندوالی په وجه باندې به هر وخت ما او ده ده په منځ کې رابطه و تلیفوني تماس به م و او زه خبر وم چې دی مریض و او د مریضۍ په وجه باندې دغه موضوع ورپېښ و دا مریضي د سم نه وه چې اوس وه یعنې دا یو څو هفتې د مخه دا مریضي ورپېښ شوې وه چې په شبخانه کې و په عذاب و په تکلیف باندې و نو هغه د هغه مریضي د امله اوس دی په وفات و کې مړ شو نو زما فکر باندې دا خبره چې یو څوک یي په سل کې سل سره ده بیا ځایه خبره ده کې نه دی چې دی په خپل خدایي مرګ باندې مړ شو ځکه زه د ده په مریضۍ و په هر څه باندې خبر یم
سید اکبر هغه تاسو ویلی شئ چې دی په کوم روغتون کې وفات شوی
روغتونه نه شم ویلی چې هلته ځکه ما پوښتنه د دې نه ځي کولی چې کوم روغتون کې و خو ډاکترانو هېواد یې درې ورځې یا څلور ورځې دمخه وسړي و په هغه هم زه خبر یم نو دغه دې کور ته راغلی و
ځینې راپورونه وایي چې دی په کراچۍ کې په روغتون کې بستر و که چېرته دی په کراچۍ کې په روغتون کې بستر
شو کراچۍ کې فورم و کراچۍ کې دی د ډېره وخته په کراچۍ کې پروت دی هلته کور دی
که چېرته دی په کراچۍ کې اوسېده او هملته وفات شوی وي بیا هم دا کوم اعتماد چې نسبي اعتماد چې کابل په پاکستان باندې پیدا کړی دی له دې سره به دغه اعتماد یو ځل بیا کمزوری نشي
فکر نه کوم چې بدې کمزوري راشي ځکه چې د مارګ خدایي مارګ باندې و هغه هم زری د دې نه چې کېدلی چې یو څوک دې کې یو شک وکړي او بیا هغه په شک په وجه باندې اعتماد او باور زمنځ ولاړ شي دا طبیعي خبره ده چې هر څوک زمنځ ځي په یو ډله دغه ډلې یو څه کمزوري خامخا راځي
د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په لمنځه وړلو یا زیاتېدو کې به د ملا حسن مړینه څه اخیز وکړي
یو اساس د ده د طالبانو په اختلاف یا په روغه کې منفي امت کم نه درلودې خو دورې مثبت و چې دا اوسنی یار چې دی راولاړ شو د دې یو ډلې سره یو ځای شو هغه مطبوعات هم دا خبره راووتل نو دا به طبیعي خبره ده چې د هغې ډلې به دا خبره په فایده کې خامخا خامخا و چې دی دلته بیا د طرفه ناست و په منځ کې ناست و د یو بل طرف سره هم نه و دا منځتوب یې دورې کې و هغه د یوه طرف ته شو دا طبیعي خبره ده چې د هغې ډلې یو څه تفکره به باندې راغلي ولیدی معروف مشهور سړی و
د پوخانی طالب چارواکی سید اکبر اغا سره مو د ملا حسن رحمانی د مړینې په اړه مرکه اورېده د افغانستان د سولې د بهیر د بیا پیل په اړه هیلې په زیاتېدو دي د افغانستان پاکستان امریکا او چین استازو د جنورۍ په 11مه او 13مه په اسلام آباد او کابل او بیا د فبروري په 16مه په اسلام آباد کې وکتل ټاکل شوی چې ټول لوري د فبروري په 13مه بیا په کابل کې سره کینی او د سولې د مذاکرو د رسمي پیل په اړه خبرې وکړي د طالبانو سره د سولې د خبرو اول د ورتیر دوبه د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته ناکام شو خو د خبراتو د بیا پایل لپاره هڅې په کوم لوري روان دي فرشته جلالزی په دې اړه یو تفصیلی ریپورت لري
په افغانستان کې د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د بیا پایل لپاره پروانو هڅو کې د طالبانو استازیتوب لا هم نه لیدل کیږي که څه هم په دې بهیر کې ځینې مثبتې نقشې شته لکه د چین او امریکا حضور خو داسې اطمینان نشته چې د طالبانو کوم لوړ رتبه استازی به د فبروري په 13مه په دې خبرو کې ګډون وکړي آیا په دې هلو ځلو کې د طالبانو د استازو ګډون یا نه ګډون څومره د اندېښنې وړ بلل کېدلی سي په دې اړه د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی مولوي عطاالله لودین ازادي راډیو ته وایي تر اوسه هلې ځلې ابتدایي دي او په دې کې د طالبانو یا د افغانستان د سولې د عالي شورا ګډون یا نه ګډون ډېر اهمیت نه لري
زما د نظر دغه مقدماتي جلسات چې یو طبعا دا د دې راتلونکو جلساتو لپاره اجنډا برابروي او په دې خاطر باندې چې اوس د لارې نقشه یا اجنډا نشته دی نو که طالبان دعوت ورکول کېږي نو طبعا د خبرې لپاره اصل مطلب نشته دی موږ هیله مند چې په دغه درې څلور مجلسونو کې حکومتي اجنډا برابره شي چې په هغې کې د قضیې ټول اطراف به شرکت کړي بعد د هغې نه مهم مسایل بحث کېږي زه فکر کوم دا مقدمات چې دي باندې چې طالبان یا د سولې عالي شورا په دې کې حضور نه لري دا کوم نقیصه نه بورم په راتلونکي کې اساسي مسایل چې کار بحثو کېږي بیا په دې صورت ټول حاضري هغه د ځخن اطراف په حضور ولري
د افغانستان پاکستان چین او امریکا استازي تر اوسه درې وارې سره غږېدلي او څلورمه غونډه یې په کابل کې کېږي دوی د سولې د مذاکرو د رسمي پیل لپاره پر اجنډا خبرې کوي د فارن پالیسي خبرونه لیکي د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره د یوې اجنډا په ټاکلو کې د طالبانو د حضور د نشټوالي یو دلیل شایداوي چې طالبان په خپلو کې په څو ډلو ویشل سوي دي او یو واحد نظر نشي څرګندولی. د بیلګې په ډول فارن پالیسي خبرونه په یوه مقاله کې لیکي چې د طالبانو د یوه مشر ملا اختر منصور رقیبو قمندانانو له مذاکرو سره سخت مخالفت کړی او ټینګار کوي چې دوی له پوځي لارې بری ګټلی سي. په وروستي وکال کې د افغانستان په زیاتو سیمو کې د وسلوالو پرمختګ، خونړیو حملو او وسلوالو نښتو د دغو کسانو دریځ پیاوړی کړی چې غواړي د جګړې له لارې بری ومومي. فارن پالیسي وایي چې طالبانو زیاتو سیمو ته امنیتي ګواښ پیش کړی، یو شمیر ولسوالۍ نیولې او خپلې درنې حملې جاري ساتلې دي. د خبرونې په لیکنه دا ټول څرګندوي چې د طالبانو یوه لویه برخه د جګړې پر دوام ټینګار کوي. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا سرپرست مشر او په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د مخکني رژیم استازی عبدالحکیم مجاهد وایي چې د مذاکرو د پیل لپاره په هڅو کې د نړیوالو قدرتونو موجودیت په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو ډاډ ورکوي. ښاغلی مجاهد په طالبانو کې د بیلابیلو ډلو د موجودیت او له دې امله د سولې هڅو ته د ممکنو ستونزو په اړه وویل:
طالبان اسلامی تحریک ولو که تو طالبان تقسیم شوی دی د اول خود یو غو ترمنځ د روغ جوړې خبرې روان دي. موږ هیله لرو چې هغه د یو واحد قیادت له مخې مذاکراتو منځ ته راسي. بیا که چېرته د واحد قیادت هم ونه لري، د مختلفو ډلو په مختلفو وختونو کې مختلفو شخصیتونو د سولې د مذاکراتو ملاتړ کړی ده، داسې ډله نه وینم چې هغه به د افغانستان له حکومت سره د مذاکراتو سره مخالفت وکړي. خو زموږ اصرار به په دې وي چې د افغانستان کې اسلامي مخالف وسلوالې ډلې هر څومره چې وي هغه باید د مذاکراتو مېز ته په یو شکل او شکلو باندې دعوت شي او راوغوښتل شي او کښېنول شي.
د افغانستان د اساسي قانون او ډیموکراتیک نظام برخلیک هم له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې یوه ممکنه ستونزه ګڼل کېږي. فارن پالیسی خبرونه وایي چې د جنوري په 23مه په قطر کې د ملا منصور ویاند په خبرو کې د ګډون لپاره پر دې غوښتنې ټینګار وکړ چې بهرني ځواکونه باید له افغانستانه ووځي او د طالبانو ټول بندیان باید خوشي شي. یو بله مسله چې فارن پالیسی اشاره ورته کړې د ولسمشر غنی دا خبره ده چې د افغانستان حکومت په هیڅ وجه له تروریستي ډلو سره مذاکرې نه شي کولای. د خبرونې په لیکنه که څه هم افغان لوري خپله دا خبره وروسته ماته کړه، ځکه داسې لیدل کېږي چې د اسلام آباد په غونډه کې د پاکستان له دې وړاندیز سره موافقه څرګنده کړه چې ټولې ډلې باید له مخکنیو شرطونو پرته په مذاکرو کې برخه واخلي. خو آیا په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې به د افغانستان حکومت په عملي ډول دا خبره تر کومه حد عملي کوي؟ پر همدې خبره د سولې د عالي شورا سرپرست مشر د افغانستان لپاره د بندو پروسې یادونه وکړه او ویل چې که یو وار بیا د سولې له خبرو ځینې ډلې وایستل سي او ځینې نورو ته د ګډون حق ورکړ سي، د افغانستان ستونزه شایي دوام وکړي او یو وار بیا به یې ولسي خلک ګرانه بیه پرې کوي.
موږ باید داسې یو سوله رامنځته نه کړو لکه د بن فیصله چې یو څو ډلې شامل کړو په سوله کې، یو څو ډلې د باندې پرېږدو او د هغه ناخوالې او دردونه بیا د کلونو کلونو لپاره د افغانستان ملت ګالي.
خو فارن پالیسي خپرونه د ټیکې ته په اشاره لیکي ډېر افغانان لا هم په دې اړه نهایي پرېکړې ته نه دي رسېدلي او نه پوهېږي چې طالبان دښمنان وګڼي که د مذاکرو یوه خوا. د خبرونې په وینا دا ستونزه نه مخکنی ولسمشر حامد کرزي حل کړه او نه جمهور رئیس غني، ځکه دواړو په مذاکرو کې د ګډون لپاره پر طالبانو د ورونو شخ کړی دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ایران له بیلابیلو پوهنتونونو څخه سلګونو استادانو د راتلونکي پارلماني انتخاباتو لپاره د ډیر شمیر کاندیدانو د لرې کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه د فریبا ظاهر څخه نور تفصیل اورو.
د ایران د بیلابیلو پوهنتونونو استادانو چې شمیرې شاوخوا 300 ته رسیږي، د ایران ولسمشر حسن روحانی ته په یوه سرخلاص لیک کې ویلي چې راتلونکي پارلماني انتخابات به ناسم وي، ځکه چې د ډېر شمیر کاندیدانو سلب صلاحیت کول د دوی په خبره کولای سي ایران او په ټوله کې د هغه هیواد نړیوال دریځ ته زیان رسوي. دوی پر ښاغلي روحانی غږ کړی چې د ولسمشر په توګه له خپل واک څخه کار واخلي او ډاډمنه کړي چې راتلونکي پارلماني انتخابات به شفاف او عادلانه وي. خو دوی دا وړاندیز هم کړی چې که هیڅ بدل نه سي نو ښه به دا وي چې دغه انتخابات ترسره نه کړي. ټاکل شوی د فبروري پر 18مه د ایران د پارلماني څوکۍ او د خبرګانو مجلس لپاره انتخابات وسی. دغه مجلس کولای سي په راتلونکي کې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ځایناستی وټاکي. د ایران شورای نگهبان چې د انتخاباتو د ټولو کاندیدانو د صلاحیتونو د ارزونې دنده لري، د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې شاوخوا 5000 کسان د کاندیدانو په توګه منلي او 10 شمېر نورو ته اجازه نه ده ورکړی چې سیالۍ ته ودرېږي. د ایراني استادانو په دغه لیک کې چې پرون د کلمه په نوم د مخالفینو په یوه ویبسایټ کې خپور سو، ویلي چې په دې شرایطو سره د دې ډول انتخاباتو تر کولو نه کول بشوي. د هغو کاندیدانو بشپړ لست چې په دغو انتخاباتو کې د سیالۍ اجازه لري تر اوسه نه دی خپور سوی. د ایران د یوې اصلاح طلبه ډلې یو سیاستوال ویلي چې د دوی له کاندیدانو څخه یوازې 1%، یعنی له 3000 کسانو څخه 1500 تنو ته د پارلمان د 290 څوکیو په انتخاباتو کې د سیالۍ اجازه ورکړل سوې ده. تیره میاشت ولسمشر حسن روحانی پر دې کړنې انتقاد کړی و او ویلی و چې د دومره ډیر شمیر کاندیدانو سلب صلاحیت کول کولای سي راتلونکي انتخابات بې معنا کړي. هغه دا هم ویلی و چې له خپل یو مرستیال څخه یې غوښتي چې په دې اړه له شورای نگهبان سره خبرې وکړي. ایراني رسنیو تیره اونۍ راپور ورکړی و چې شورای نگهبان 1400 هغو کاندیدانو ته اجازه ورکړې چې وړاندې دوی په انتخاباتو کې د سیالۍ لپاره سلب صلاحیت کړی و. د ایران د کورنیو چارو وزارت ویان علي اميري پرون خبريالانو ته وویل چې اصلاح غوښتونکي منځلاري او محافظه کران د نویو منل سوي کاندیدانو په ډله کې دي.
اوس هم وخت ته نیمې بجې شوې. یو وار بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی له سید کمل شارف ناورو.
افغان ولسمشر وایي د پولیسو او خلکو ترمنځ د واټن راکمولو لپاره لا هم ډیر کار ته اړتیا ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت د عمومي ریاست ترمنځ د همغږۍ او دندو د ویش هغه طرح تایید کړ چې د تروریستي او تخریبي فعالیتونو د مخنیوي په هدف جوړه شوې وه. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د ننګرهار د اډې موزیم د بیا رغونې ژمنه کړې ده. د کویت یو لوړ پوړی چارواکی وایي چې هیواد یې په سوریه او عراق کې د داعش ډلې په وړاندې د نړیوالو هڅو ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي روسیې په سوریه کې په شکلتیا سره د هغه هیواد د 15 کلنې جګړې د ختمولو لپاره ډیپلوماټیکې هڅې له ستونزو سره مخامخ کړي. په سوریه کې د بی پولي ډاکټرانو پر یوه روغتون په هوایي حمله کې 3 تنه وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. او ترکیه په هغه هیواد کې د امریکا سفیر احضار کړی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو څرګندونو په اړه یې پوښتلی چې وایي واشنگټن د سوریه د کورد ډیموکراتیک اتحاد ګوند یو تروریستي سازمان په توګه نه پیژني.
د سنو د دې خبرونو تفصیل زموږ په پانا ازادي رادیو ډاټ کام کې هم کتلی شئ. وسم د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو ته رسو. د انصاف په لټه خبريږي ورپسې سیاسي اوریدونکو لپاره د مو پاسې
د انصاف پلټکه
یو چاغي په سیور شبلو یغي په سیور شبلو یغي په سیور شامدې کې را باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کوټ راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کو زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ویګره کوه ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مومنه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. قدرمن اوریدونکو دا یو ځل بیا د انصاف په لټه کې د خبرونې په وړاندې کولو سره له تاسو سره یو. دوستانو په دې خبرونه کې مو د یو اوریدونکي ستونزې راخستې چې د غزنی ولایت دی او دی وایي چې د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د ترنر په توګه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سره کار کړی دی خو تر اوسه پرې حقوق نه دي ورکړل شوي. دغه ستونزه په خپله دغه اوریدونکي له خولې واورو.
زما نوم عبدالهادي د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ یو تن د کمیسیون کارکونکو څخه دی. په حیث د ولایتي ترنر د غزنی ولایت او د تیرو انتخاباتو کې مو د کمیسیون سره کار کړی و، د ترینر په صفت باندې څو کسان نور ملګري وو راسره او مالته مربوط ولایت کې. نو هغه و چې انتخابات تیر شو، بیا وروسته د انتخاباتو مو دلته مرکزي مرکز ته راغلو، دلته د راشمېرنې پروسه روانه وه. هغه چې تیره شو موږ ماشونه سفرې مو دلته ولسوالۍ کې مو نورو ولسوالیو ته سفرونه کړي وو، هغه هم پاتې شو. او دلته چې مې هغه کار ورسره کړی و یوه میاشت تقریبا څو ورځې نورې وې، او هغه پیسې ټولې پاتې بیا تر اوسه پورې پیسې نه دي را کړي. نو به نن او سبا مو خطا کوي. بعضې کسانو بیچارګان پکې تهدید شو، ګواښونه د سختو مشکلاتو سره مخامخ شو، له خپل اصلي ځای چې فرار شو، د هغه باوجود هم هغه پیسې نه دي را کړي. او به نن او سبا مو خطا کوي، هغه خپل حقق حقوق هم دي، هغه ولا پاتې دي، او تر اوسه پورې هغه شی نه دي را کړي.
تاسو تر اوسه پورې چا ته مراجعه کړې په دې برخه کې، او د هغوی هغه ستونزه څه بیانوي چې د کوم ستونزې له امله تر اوسه پورې ستاسو حقوق نه دي درکړل شوي؟
خارجانو موږ ته پیسې نه دي را کړي، کله موږ ته پیسې راشي بیا به یې درکړو. او دوی ته مو څو وارې کمیسیون رئیس سره موږ په جریان کې شوي یو، او دا رقم پارلمان شکایت او کمیسیون بخش هغه ته ورغلي یو، دغه چې نور د دولتي هغه ته ورغلي یو، وکیلانو ته بعضې خلکو سره لیدلي دي، خو هېڅ تر اوسه پورې داسې خاص نتیجه نه ده ورکړې.
دا یوازې ستاسو ستونزه ده او که نور کسان هم ورته ستونزه لري؟
نه، ټول کسان، کوم کسان چې په کمیسیون کې کار کړی ده او یا دلته کابل ته راغلي وو په راشمېرنه راشمېرنې پروسه کې کار کړی ده، چې هغو کسانو د ټولو کسانو همدغه پیسې پاتې دي او پیسې تر اوسه پورې نه دي ورکړي.
دغه پیسې په څه اندازه دي او د څومره وخت حقوق دي؟
یاره، نو دغه د مونږ هلته ولسوالیو کې هم یو سفریه پاته وه، هغه ده تقریبا 15,000 روپۍ. او دلته مو ورسره 500 ورځې کار کړی ده، او هغه روژه ټوله هغه روژه دغلته په ډېر تکلیفو په ډېر مشکلاتو کې ما هغه روژه دلته تېره کړه. او بیا وروسته له روژې نه ولو 500 ورځې که څو 250 ورځې راځي، او دوی مونږ ته ویلي وو، مونږ سره یې دا وعده کړې وه چې تاسو ته د ورځې مونږ 2,500 روپۍ درکوو، چې دغه خوراک و دغه تاسې دغه د حق زامه ټول تاسو ته درکول کېږي. نو هغه 500 ورځې دي که 250 ورځې دي، دلته مونږ دوی سره حاضري لرو، هغه ټولې پاتې دي. بس هر څو نسکې تقریبا دغسې هر څوره جوړېږي، هغه ټولې پاتې دي، یوه یې هم نه در کړي.
مننه، انشاءالله به چې موږ د مسؤولو چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړو چې ستاسو د ستونزې د هواري برخه کې څه وایي.
مننه، خدای هم خوشحاله ده، خیر اوسئ.
د انصاف په لټه کې.
دوستانو، د دغه اوریدونکي ستونزه مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان ښاغلي نور محمد نور سره شریکه کړه. ښاغلي نور یې په اړه راته وویل:
کله چې ولسمشریزه ټاکنه په هیواد کې ترسره شوې او بالاخره دوام ځلې تاسو په جریان کې هستئ چې پای ته ورسید، پرېکړه دا وشوه چې باید سل په سلو کې تفتیش ترسره شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا وپتایله چې باید د ولایتو څخه خپل همکاران مرکزي دفتر ته دعوت کړي او دغه پروسه چې سل په سلو یا سل په سلو تفتیش ده پرې ترسره شي. زموږ ځینې کارکوونکي یا کارمندان د ولایتو څخه راغلل او دا پروسه یې ترسره کړه. دغه افراد چې ادا کوي چې د دوی پیسې پاتې دي، د دوی حق په جانب دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په کراتو دوی ته دا مسله ابلاغ کړې ده، اعلان کړې ده چې دوی ته به خپل حق ورکول کېږي. ولې کوم څه چې واضح دي هغه دا چې تاسو خبر یاستئ چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون نغدې پیسې د ځان سره نه لري. کوم مصارف چې په انتخاباتو کې تر اوسه پوره شوي دي هغه د له لارې ترسره کېږي، او ډونر یا ملاتړ کوونکي هېوادونه پیسې مستقیمن یو این الیکټ ورکوي، یا د یو ان ډی پی او برخه چې د الیکټ پروژه ده هغې ته ورکوي. او دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون له لورې کوم سنونه چې پروسس کېږي او دوی ته ورکول کېږي، دا پیسې باید بالاخره ورکړل شي. نو د ټاکنو خپلواک کمیسیون د یو این په مشخص ډول باندې د یو ان ډی پی الیکټ سره دا مسله شریک کړې ده، بحث یې کړی ده، سندونه یې پروسس شوي دي. په نږدې راتلونکي کې به دغه افرادو اشخاصو ته کوم چې مستحق دي حق به ورته ورکړي.
بله نور صاحب، دا وعده نشو ورکولی چې یعنی په څونه وخت کې به دوی ته دغه حقوق ورکړل شي؟
ښه، دلته ځینې تخنیکي ستونزه شته دی. زموږ ځینې همکارانو چې د ولایتو څخه راغلي ول، هغه خپل مصارف چې مثلا دوی یا په طیاره کې راغلي ول او یا هم د موټر په واسطه کوم بلونه چې راوړي ول، په دې کې لږ څه ستونزه موجوده دی. د دې لپاره یو مشخص حیات دوی ته انکلی ده، دغه سندونه د سره ار جی بي کړي دي او ار جی بي کوي.
او وروسته د اخیصه خط څوک چې مستحق دي هغه ته باید ورکړ شي. ځین افراد او اشخاص په دې کېشته دي چې ادعا کوي یوازې او دوی احتمال دې شته چې مستحق ونه ګڼل شي، ځکه دلته په بلابلو میکانیزمونو باندې کار شوی ده. ځینو کسانو ته مثلا د دولت په چوکاټ کې چې مامورین دي هغه دولتي امتیازات او امکانات په پام کې نیول شي، ولې ځینې افراد چې په پروژه کې کار کوي باید پروژوي امکانات او امتیازات ترلاسه کړي. په هر حال دغه مسله حل کیدونکې ده او څوک چې مستحق دي باید حق ورته ورکړل شي.
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورځ تیر شي او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
کوتي ازري په ویګرکو ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټه کې
دوستانو دا و د انصاف پلټه کې د دېونه خبرونه شته سی واوریدل تر بلې مو پلو یو بخون کې خدای سپارو. خو په تلو تلو کې د خبرونه شمیره لزان سره یاداش کوي تاسو کولای شئ چې یوازې د یک شنبه پور ازول مخسراړي کوي سي او خپل سنځي را سره شریک کړي 0992293 تر بلې مزاج مل تورمان پلو یو بخون کې خدای سپارم خاونې ولرای.
ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو په سلامونو مهرکلی کوم. ستاسو د خوشی او سوکالی په هیله دا اونۍ مو ستاسو دوستانو پیغامونه ترلاسه کړي دي چې ډیرې زموږ د هغو اوریدونکو له خوا تماسونه دي او د کار او ټولنیزو چارو وزارت څخه د خپلو معاشونو یا نورو ستونزو په برخه کې شکایتونه لري او وړاندیزونه ورته لري. پر نورو ستونزو هم پیغامونه لرو، خو لومړی به د دوه دوستانو چې د معلولینو د معاشونو په اړه شکایتونه راستولې خبرونه پیلوم په ګډه به واورو.
السلام علیکم جناب صدر احمد کوم سلامونه د آزادۍ راتو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. پاستر سلام ما فیام دا دی چې زه یو تن سلطانانه د هرات د ولایت د پیژرمون د سوالي مایوب په اتش کې تل کې ټول اسکان د عمر او په هغه وخت خپل شمه د لاس ورکړی دا تر اوسه پورې ما نشه کولای چې یو کار د مایبینو د ځان سره ونیسم او د مایبینو معاش په لاس سره اړوم. په هر ورګاله چې ورګم اول دا راته وایي چې دا د قدیمه د حقوق اوس بندې سره کېدو ته حکومت نه ورکول کېږي. چې کوم مامورین راته وایي چې ته ولی چې موږ ته 5000 یا 6000 افغانۍ راکړي پس تر هغه موږ تا نوې راجستر کړو ستا راپور ورکړو او امنیت چې تا په لیس کې ونیسي پس تر هغه کولی شو چې و تا ته کوټې ونیسو. که داسې ونیسي نو موږ نشو کولی تا ته کوټې درکړو. آیا نن که پیسې وسي خو کولی شو، که پیسې نه وسي نشو کولی. نو زموږ بېچاره معیوبه خلک چې دلته ډېر لاس ګلوب شو دې کوټې نه سره ډېره دولت معاش خلې پاتې زموږ چاره او زموږ علاج څه شي. ودا دبلو ټول ما ورنه خیره اله له ما چې دا یو څه فارق کې ولر شو نه دا ما یې چې پات دي خپل د عقص خه تاسو نه شوره وکي. وسلام
سلامونه نیکې هلې احترامات د ازادۍ راډیو محترم ادارې ته اندارنګ ټول هغه ورېدونکو تنسوب ما غاوري عبدالمنان صاحب خبر کوم او د ننګرهار د بیسود ورسوالۍ نه هله لرم چې دا پیغام را تنه سر کړي. موږ دا د شهیدینو او مریدینو مرستې او روزانه دا د پروسه کال ماښه موږ نه اخیستې اوس کامل دوه میاشتې بعد یا درې میاشتې بعد غالبا بس بل کال په باندې پوره کیږي. نو هله لرم چې د ازما خلک ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله او موږ دا ماښونه واله کی او بل مهمه خبره دا روزانه چې په دغه اداره کې ډیر قوي فساد دی. خلکو کتابچې جوړې کړي له ځانو نه هغوی معاشونه اخلي دا مایبین ورسره ټچ دي او کوم خلک چې دا موندې بې واسطي او دا لاس را کوي دوی له راجان غازي نه څوک ورته معاشونه ورکوي نخره بعد نو دغه هله لرم او دغه پیغام راته نه در کوي او زموږ دا معاشونه مونږ ته راکړي. نور هم وخت نه نیسم په مخ هم خښ
احمد شاه خان یم وروره د غزني ولایت مقله ولسوالۍ چې مې تماس نیولی ده. زه په خپله یو معلول نفر یم، په سترګو باندې معلول یم. دغه 15000 افغانۍ چې دغه دولت موږ ته معاش راکوي، دولت تر مور تر پلار مهربان ده، باید موږ ته پیسې څه راډېرې چې زه په خپله تعمیل لرم. دغه د میاشت چې کله 15000 افغانۍ بچېږي زموږ کار هم نه شو کولی، مزدوري یو ستا نه بلې موږ نه شو کولی. یا باید موږ ته یو مرستون جوړ کړي چې په مرستون کښې موږ اوسېږو، ولاکه موږ کور ته څوک لا ورپرېږدم. مور پسې راخستی یو، پلار پسې راخستی یو، هر چا پسې راخستی یو. موږ غواړو چې یو مرستون جوړ کړي تاسو زموږ لپاره په مرکز کښې، یا په دلته له موږ ته هر ځای کښې بس یو مرستون ورته جوړ کړي. دا معایبینو ته مننه کوو، سلامت اوسې.
سلام علیکم. د ازادۍ راډیو کار کوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه ذبیح‌الله د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسېدونکی یم. غوښتنه لرم د کار عمر اجتماعي شهیدانو او معلولینو د وزارت څخه چې دغه زموږ د معایبینو معاشونه د میدان وردګو په ولایت کښې د ریاست خوا نه دي ورکړل شوي. هیله کوم چې دا زموږ معایبینو ته خپل معاشونه پرداخت شي. وسلام، با احترام.
بلې، زه د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما پیغام دا دی چې دغه زما یو زوی چې دي، زما یو په نام باندې کومکونه مرستې را ځي، هغه دا زموږ پر سر باندې نور مشران خوري. زما د نور مقامات څخه دغه خواهش دی چې دغه زموږ غږ تر لوڼو مسلمینو پورې ورسوي. وسلام، د احترام.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو محترمو اورېدونکو او کارکوونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمه، زه د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم. زما یو پیشنهاد دی چې دغه پیشنهاد مې د ننګرهار ولایت د شهیدانو معلولینو محترم رئیس صاحب نه تحیله کوم چې دغه د معلولینو او شهیدانو معاشونه چې توضیح کوي، دغه یو یو نفر لس لس کارته لري. هیله کوم چې دغه کارتونو والا ونیسي دستګیرې کړي، او چې دا څومره پیسې اخېستي هغه پرې بازګشت کړي. افغانستان ملت پرې دېرش کاله انقلاب کښې دومره شهیدان شوي نه دي، دومره پر انقلاب کښې نه دي مړه شوي لکه څومره خلکو چې کارتونه اخېستي دي او په بړستن کښې مړه شوي. په بړستن کښې نه چا وژلي، نه 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 دي، هېڅ شی پرې نه دي شوي، او خلکو کارتونه جوړ کړي او پیسې اخلي. د خدای خاطر وکړئ، د قرآن خاطر وکړئ، د دې ملت مال او حق په دغه ظالمانو باندې مه خورئ. نو زما دغه پیشنهاد دی چې محترم رئیس صاحب دې لپاره یو لاره چاره ولوسنجي، او په خپله دغه کار نظارت وکړي، او که بل چا ته یې واله کړي، نو هغه مامورینو چې دا کارتونه یو نفر ته لس لس کار ته دي کړي دي، هغوی بیا هم دغسې کېږي. نو هیله کوم چې دغه په خپله او په خپله دغه کارتونو والا ځان ته راوغواړي، او هماغه ته یې راجستر کړي، نوم یې ولیکي، یو کارت ورته ورکړي، غواړي چې زما شې واخله، او چې څومره کارونو د اضافه کارتونو باندې معاشونه اخېستي دي، او هغه پرې بازګشت شي. زما دغه پیشنهاد دی. نو هیله کوم چې بس دا پیغام مې نشر شي، او د نړۍ د افغانستان د چارواکو غوږونو ته ورسېږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زه غفار د لوګر ولایت څخه خبرې کوم چې له خود څخه دا یو کال کېږي چې له خود څخه موږ راماجر شوي یو لوګر ته، او د موږ دا غوښتنه ده چې موږ د خود چې مرکز د معایبینو معاش ځنډول شوی، دا درې میاشتې کېږي چې موږ ته معایبینو معاش نه ده راکړل شوی. سخت ژمی ده، د سختو مشکلاتو سره ټولې مرکز ته ورسوي.
هلو، السلام علیکم. زه محمد اسماعیل زابل ولایت مرکز سینک اوسېدونکی یم. فیضا ظاهر خو ستاسو او ستاسو همکارانو څخه دا غواړم چې په دغه اکته زه یو معایب یم، په دواړو سترګو حاسب یم. نور حقوق په زابل ولایت کښې نوي راکول شوي دي، نو په دغه اکله زه به تعلي محمد انور اسحاقزی او یا هم کارپرنیکارس محمد رسول عزیز څخه موږ ته په دغه اکته معلومات راکړي. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ګرانه دوسته، ستاسو او د نورو هغو اورېدونکو چې په دې اړه مو شکایتونه راستولي دي، پیغامونه مو خپاره کړه، خو موږ ډېره هڅه وکړه چې دغه ستونزې د افغانستان د کار ټولنیزو چارو او شهیدانو او معلولینو وزارت سره شریک کړو، خو له ډېرو هڅو سره سره له بده مرغه ونه توانېدو چې د هغوی غبرګون واخلو. خو دا ژمنه در سره کوم چې په راتلونکو پروګرامونو کښې بیا هم هڅه کوو چې اړوند مسؤلین پیدا کړو او ستاسو د دغو ستونزو ځوابونه واخلو. اوس به ورسو هغو نورو ټلیفوني تماسونو ته چې زموږ اورېدونکو پر نور موضوعاتو را سره شریک کړي دي.
هلو، السلام علیکم. زه خپل پیغام دلته تاسو ته پرېږدم. زما دا غوښتنه ده له اشرف غني څخه زما سلام دې ورسېږي چې دغه د زابل په ولایت کښې دا خلک ټول پر دا دښتو غرو سره اخته دي. د خدای په لحاظ دي دغه خلک ټول دغه دغه په غږ کښې دا خپل ځمکې دي، دا کښې دغه یو باسي دا چې د ټول خلک په لختاري په دستو باندې غوښتي پرګرځولې د حکومت څخه کې د شرایط څخه غوښتي پرګرځولې یو ځماده بل ځماده په دې ما باندې چې ټول ځکه غضب کې دغه سي خلک دغه عادي خلک وته ولادي السلام
دغه مداغه دی وروره سمز ډیر په ازادي او دلته تکان باندې تیز زه د غوړک د شکاریا زکلی څخه فاصله په تماس یم دا جنگونه دي تکان دي موږ منځکا اگر د کمر بند کړه د طالبان یو تک پر وکی بیا هغه په ضغطه سينو مستوانو نه کاشکي بیا چرته کورونه چوري او ډیر ظلمونه کې جاجرای صاحب څخه خدمت را غوښتنه ده چې موږ سره غږ کومک وسی وروره یا را شوکی یا یټول کی نو زه دغه حکومت څخه دغه هیله لرم چورونو زموږ سره د همکاري وسی د ملکی غوړ نه کیږي ناری و چې غاری کوشتونه مو پاته دي کورونه مو پاته دي د بل په وطن کې پراته یو نو تاسو هغه زه وروره کوم پاته دي کور مو پاته دي د بل په کلی کې پراته دي شوره درازو د شپې زو زموږ سره د غټ همکاري وسی وروره د لوی سره څخه مالا خدا غم پیغام دي
علي السلام علیکم ذات اولاد ادم د زابل ولایت اوسه چې پیغام پرې قدم ما د ټول افغانستان د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې نور تاسې په افغانستان کې د ظلم بس کی او نور د ظلم دې ظلم ته پای ټکی کړي او د مظلوم د افغانستان مظلوم حالت تلت نور مزیروي.
الو زما سلامونه واوري زما مودمان د باباجت څخه تاسو ته انتظار کوم د غزما کورونا د دغه چارواکو څخه دا کې زما د کاروان څخه چې نوې راغلي دي دغه زما پیغام دی دغه جزمن اوس خووباسي یا د خپل عملیات وکي موږ ډیر په ازاګي موږ کوچنیان لویان ګرځ په دغه اختایو په مدوري باندې اختایو موږ کورونو څخه نیولې دي دې زموږ د کوروس خیا ووځي خپل ځایته د ځانونه جوړ کی چې موږ خپل کورو ته ولاړ شو یا دې عملیات وکي چې موږ خپل کورو ته زموږ ملکونه موږ ځایونه زموږ سرایونه ټول دې نیولې دي موږ غواړو چې موږ خپل سرایته ولاړ شو موږ دغه هله او ارزو ده دغه ما پیغام ورسوي چې یا عملیات وکي یا دغه چارواکي زموږ د کوروس خو بل شو سلام ورحمه
بلی السلام علیکم بعد السلام ز د زادی رادیو ټول کاکوم و سلام نو وایم سلامو بیا خواته ز د روزګان ولې ته هو ټول سورې زر ساجه د کلی صدر سره پاړي ککیم پهلوان دا یل لرم اشرف غنی د نور مشرانو چارواکو پولیس زموږ په وطن کې دلته دا سالات زموږ په حالات کې نه خبر راځي زموږ حالات وګوري اسکر چې پوسټ جوړي د وطن خلک بیا په زور وخی وکشي هغه چې دا یو او تا جوړه کړه بل او تا بیا خوسته طالبانو نیولې دي بیا راست بیا اسکر وخی تکیه نو زما غوښتنه دا ده چې نو سهاله دې ځان خبر کې بیا دې زموږ وطن ته چراسي په کلو کې ولېږي په صندوقخانه کې دې ګرځي زما دا غوښتنه ده بعد السلام او سلام
مننه وروره ستاسو ژغمو واوریدئ د ازادي راډیو تل هڅه کړې چې ستاسو دغه ډول ستونزې او اوازونه تر مسؤلینو ورسوي او دغه د مختلفو سیمو او ولایتونو د نامنیو په اړه موږ روزمره راپورونه او مرکې لرو چې که تاسو د ازادي راډیو پروګرامونه تعقیب کړئ نو خامخا به د امنیتي چارواکو نظرونه پکښې واورئ چې وایي او دوی خپل دلایل لري. یو شمېر نورو دوستانو هم پر نورو موضوعاتو زموږ سره خپل نظرونه شریک کړي دي چې د خبرونه په دې برخه کې غواړم هغه نظرونه هم تاسو در واورم.
د اولین چې ما دلته وخت پرونه د کور کلی په داغه کې واورېدله د مونږ په منطقه کې د ملاګونګي په نامه باندې یو تعویزګر ده او دا ګرد ولس ترېنه په عذاب ده. څو پیریم دولت شکایت وکړ تعویزونه ورکوي خلک په جنګ اچوي قتلونه حتی په مابین کې راغلل او دولت وسره شریک ده د ورځې 50,000 30,000 روپۍ پیداګیر ده په دې کې برخه د حکومت چارواکو ته ورکوي او د دولتي لغټو پوستونو نه د ما دا خواهش ده چې دغه تعویض خو په ګرد افغانستان کې مني کې بیا خصوصا دلته د نرخ په ولسوالۍ کې وسلام د ما دا پیغام ټولو لوړپوړو چارواکو ته ووایه. السلام علیکم.
ما پیغام دا دی دا بغواله چې دې چې ورته چې وای یو څه چا کوی یو څه شي نه څه درته ښه پی سي غواړي وای بل چې یو څه چا ته نور کی څه تر ټیک دی دا تر دکان ما دی دا لړی والا او دکاندارانو سره شیانه خې
وای دا شی کړه که پریردم کنه نه مو پریردو زه رشوت خور دي باغوان سره د تراتو کا سوي سره د اسکار سوي سره بیا ز تر اشرف کني پرې راټول دا غاز ما خوایش دي ما او دا درمان دا خوایش دي چې دا نور ټول چارواکو ته دا موږ خبره ورسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه زغلو د ټکرونو لسانی مانجم خو یې سره غونې څه دا وختونه نشي مې ټکرونو سره په دې سره پاملرن وکړي چې دا سوال لسکانه کې ټکرونو په لسکانه کې نه مکتب کلینیک نه سره هیڅ شی نه کیږي. والسلام.
ولی السلام علیکم. زه فرمان لا دی پکتیکا دی ولایت دی ترو دی ولسوالی زه لا اشرف غنی او لا ډاکټر عبدالله چې دا غوښتنه کوم چزمش په ولسوالی کې چورت نه وایي نه روډ پوخ لري نه مکتبونه لري یو شی نه لري باید چې دوی دا روډ را پوخ کړي کلینیکونه ورې خلاص کړي هیڅ شی نشته نه کرځي چورت کې واو. والسلام.
آزادی راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم. په ټول مطبوعاتو کې یوازینی د آزادی راډیو دی چې د خلکو مشکل د چارواکو تر غوږو پورې رسوي. وزیر صاحب معارف نه دی د افغانستان وزیر معارف چې کومې وعدې کړې دي هغه خو یې ترسره نه کړل. مظالم د معلمینو حقوق چې دی بس مستحق دي دا دوه کاله ځنډول کېږي. وزیر صاحب معارف نه هیله مند دي چې د خلکو حقوق یې کې آزادی راډیو نه ټول معارف یله مونږ چې دا مشکل وزیر معرفت ته په مخ کې کیږي. رئیس جمهور وزیر معرفت کې وایي چې کړي هغه خو ورنکه مګر مهمه حقوق د معلمینو تر په خول باندې دی. یله مونږ چې دا مشکل سره حل کړو. سلام خدای ته مو
ستاسو څخه هم مننه چې ازادي رادیو ته مو پیغام رسولای دی او موږ به بیا هم تر خپل وسه هڅه وکړو د خلکو او حکومتي چارواکو ترمنځ اړیکه په هغه ډول چې لازم وي ټینګ وساتو تر څو په ګډه یو شی راتلونکي ته سره ولاړ شو. البته یو خبر غواړم په تکرار سره وایم چې د خبرونه تر ډیره ستاسو دوستانو درغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي او ستاسو نظرونه څرګندوي چې ازادي رادیو تر چارواکو ورسوي. د نورو ټلیفوني تماسونو په هیله مو تر بیا پر خدای سپارم. علامه مسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
گل دے پر زلفوں باندے قطار دے والا چشمان دے محبوبا گل دا انار دی توبہ توبہ گل دے پر زلفوں
انا